ډیره زیاته مننه سید سمی عباس دوستانو د یو ساعته خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کې اوري چې د امریکا د پوسلوی درسي سوای د اسلامي دولت یا داعش ډلې خلاف د جګړې نوې ستراتیژي برابروي. د افغانستان او د سیمې د حالاتو په اړه نور رپورټونه هم اوري، خو په سر کې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. افغانستان او اروپایي ټولنې د همکاریو تړون لاسلیک کړ. ملګری ملتونه وایي چې افغان امنیتي ځواکونو سره د مرستو دوام د طالبانو پر وړاندې جګړه کې د افغانستان د حکومت ځواک نور هم پیاوړی کوي. او د پاکستان په پنجاب ایالت کې تیره ورځ له کرښې څخه د یو ریل د خویدو په پیښه کې د پوست د یو رتبه افسر په ګډون لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. افغانستان او اروپایي اتحادیې د همکاریو تړون لاسلیک کړ. د ارګ اعلامیه وایي د شراکت او پراختیا دغه تړون پرون ماښام د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په حضور کې د دواړو اړخونو د استازو لخوا لاسلیک شو. د افغانستان لخوا د جمهور رئیس اقتصادي صلاحکار حضرت عمر زاخلوال او د اروپایي اتحادیې د بهرنیو اړیکو مسؤل فدریکا مورګینی دغه تړون لاسلیک کړ. د جمهور ریاست د ارګ اعلامیه زیاتوي جمهور رئیس اشرف غنی په دې مناسبت ویل چې دغه تړون نهایي کېدل د افغانستان او اروپایي اتحادیې ترمنځ نوی فصل پرانیزي. بلخوا د اروپایي اتحادیې د بهرنی پالیسي مشر موګرینی ویل چې افغانستان په تیرو 14 کلونو کې ډېرې لاسته راوړنې لرلي، خو ډېرې ستونزې هم مخته پاتې دي. د ملګرو ملتونو د پراختیا پروګرام منلی ده چې د افغان پولیسو لپاره د نړیوالې مالی مرستې کنټرول د افغانستان حکومت ته وسپاري. ملګري ملتونه وایي چې افغان امنیتي ځواکونو سره د مرستو دوام د طالبانو پر وړاندې جګړه کې د افغانستان د حکومت ځواک نور هم پیاوړی کوي. په داسې حال کې چې د افغانستان جمهور رئیس ټینګار کوي چې د دغو پیسو کنټرول باید په شپږو میاشتو کې افغان دولت ته وسپارل شي، ملګرو ملتونو منلی ده چې په 13 میاشتو کې به دا کار وکړي. د افغانستان د ملي اردو اتل سرتیره د یو ترافیکی حادثې له عمله بندي شوی دی. د افغانستان د ملي اردو عسکر عیسا خان چې په پارلمان باندې د مخالفانو د روسي برید پر وړاندې جګړه کې اتل پیژندل شوی، په کابل کې د یو ترافیکی پیښې له عمله توقیف شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت وایان صدیق صدیقي ویل چې عیسا خان د تاسف وړ یوې ترافیکی حادثې له عمله چې یو کس پکې مړ شوی توقیف دی او پولیس د پیښې په حق له تحقیقات کوي. د پاکستان په پنجاب ایالت کې تیره ورځ له کرخې څخه د یو ریل د خویدو په پیښه کې د پوست د یو لوړ رتبه افسر په ګډون لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. د پاکستان د پوست ویان آسم باجوا ویل په ریل کې شاوخوا 200 کسان سپاره وو او هغه مهال یې څو ډبې کانال ته ولوېدې چې پل پرې ونړېد. پوځ ویلې په ریل کې پوځیان او پوځي تجهیزات لېږدول کېدل. د پاکستان د پوځ یو ویان ویل چې په دې پیښه کې د پوځ یو لوړ رتبه افسر چې هغه د امیر په نامه یاد کړ هم وژل شوی دی. جیو تلویزیون خبر ورکړی چې له پل څخه د ریل د لویدو په دې پیښه کې د پوځ د دې افسر میرمن او دوه ماشومان هم وشل شوي دي. تر اوسه له دې پیښې څخه څه د پاسه 80 کسان ژوبل شوي. د پاکستان د ریلوې وزیر ویلي چې ښایي پیښه ترافیکي حادثه نه وي او کېدای شي چې 14 په نتیجه کې د ریل ډبې له پل څخه لاندې لویدلې وي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د پیښې په اړه خواشیني څرګنده کړې ده او د تحقیقاتو امر یې کړی دی. روسیا وایي ایران او لویدیز اټومي توافق ته نږدې شوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف وایي چې ایران او د نړۍ شپږ ځواکمن هیوادونه اټومي توافق ته سره نږدې دي. ښاغلی ریابکوف پرون په ویانا کې د اتحاد خبری اژانس ته ویل چې ټول اړخونه په دې نظر دي چې دا مسأله به په راتلونکو څو ورځو کې حل شي. په اټومي مذاکراتو کې د روسیې لوی مرکشي هم ویلي چې تهران ته د اټومي انرژۍ د څارنې د نړیوال ادارې د مشر یوکیا امان وروستی سفر خبرې نورې هم څرګندې کړې. د ایران، برتانیې، امریکا، چین، فرانسې، روسیې او جرمني استازي زیار باسي چې داسې توافق ته ورسیږي چې د ایران اټومي پروګرام محدود کړي او پر تهران لګول شوي بندیزونه لرې کړي. د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په یو هوایي برید کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یو مهم مشر چې د ځانوژونکو بریدګرو د امیر په نامه مشهور وژل شوی دی. دغه وژل شوی کس په عراق او سوریه کې ځانوژونکي استخدامول. یو امریکایي چارواکي ویل طارق بن طهار العوني الحارزي چې د تونس تباو په سوریه کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل شوی دی. د امریکا د خزانې وزارت 13 میاشت حارزي د نړیوال تروریستانو په تور لیست کې شامل کړ او هغه د ځانوژونکو بریدکونکو د امیر په نامه یاد کړ. د امریکا دفاع وزارت وی د حارزي په وشل کېدو سره د داعش د وسلوالو د انتقال چارو ته کلکه ضربه رسیدلې ده. د اسلامي دولت په نامه سخدریزي ډلې د خپلو وسلوالو داسې عکسونه خپاره کړي دي چې وایي هغه لرغوني آثار ماتوي چې د سوریې د تدمر خار څخه غلا شوي دي. په حلب ولایت کې د دې ډلې مشرانو پرون په انټرنیټ کې یو شمېر عکسونه خپاره کړل چې په هغو کې څو بوتان ښکاري چې په څټکونو وهل شوي دي. اسلامي دولت ډلې ویلي چې دا د تدمر هغه بوتان دي چې له قاچاقوړونکو څخه نیولي دي. بلخوا د سوریې د لرغونو آثارو د ادارې مشر مامون عبدالکریم ویل چې ښکاري دغه اته بوتان د تدمر له هدیرې څخه غلا شوي وي. او یو نوی رپورټ خبرداری ورکړی چې د ختیځ اروپا په 15 هیوادونو کې د اداري فساد ضد ټاکنیو زیارونو په دغو هیوادونو کې د ولسواکۍ د پرمختګ مخه نیولې ده. د نړیوال شفافیت د سازمان دغه رپورټ زیاتوي چې اداري فساد له اروپایي اتحادیې سره د دې هیوادونو د سیاسي او اقتصادي پراخې همکارۍ امکاناتو ته تاوان رسوي. دغه رپورټ چې پرون خپور شو په ارمنستان، آذربایجان، ګرجستان، مولدوفا او اوکراین کې د اداري فساد ضد لسګونه ادارې ارزیابي کوي. دغه 15 هیوادونه ښایي په راتلونکو 15 کلونو کې له اروپایي اتحادیې څخه لږ تر لږه 16.6 میلیارد ډالر مرسته ترلاسه کړي. د دې ویره شته چې دغه پیسې به د مفسدو کسانو جیبونو ته لاړ شي. تاسو زموږ غږ له آزادي راډیو اورئ. د امریکا د پوځ لوی درستیس د اسلامي دولت یا داعش په نامه ډلې خلاف د جنگ د وینوې ستراتیژۍ خبر ورکوي. په روانه خبرونه کې اوري چې د افغانستان د دفاع وزارت د امریکا د دفاع وزارت دا رپورټ رد کړی چې وایي په افغانستان کې سکل د افغان ځواکونو تلفاتو په شمیر کې 95% کې لوړوالی راغلی دی.
نه 50% چې دوی ویلي دا نه تاییدوو، خو دا تاییدوو چې زمونږ تلفات د تیر کال په تناسب ډیر شوي دي.
زیات شمېر افغان ځوانان د تحصیلي بورسونو د غیر عادلانه توزیع څخه شکایت لري.
ټول شرایط مو ورته پوره کړل، خو بدبختانه چې واسطه مو نه درلوده، نو هماغه و چې هغه کسان چې پیسې درلودې واسطه درلوده هغه د موږ پر ځای باندې بنګلادش هېواد ته لاړو.
دا نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او د خپرونې په دوهمه برخه کې یو کلی زر غږونه د ازادي راډیو د ډرامو نوې لړۍ او ورپسې بحث اورئ. آزادی رادیو په اف ام سل 0.5 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په ډیر واضح ډول اوریدل شي. د متحده ایالاتو د پوست لوی درستیس د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش پر ضد د جنگ د یوې نوې ستراتیژۍ خبر ورکړی. جنرال مارټن ډیمسي دا هم ویل چې په افغانستان کې ځینې ډلو د داعش بیرغ اوچت کړی دی، خو افغان امنیتي ځواکونه خپله توانمندي او وړتیا ثابته کړې ده. سلطان محمد سرور پرې رپورټ لري.
د امریکا د اردو لوی درستیز جنرال مارتین ډیمسي مو ویل چې دغه هیواد نوې ملي ستراتیژي په نړۍ کې روانه بنظمي په پام کې نیسي او واشنگتن په دې کار کوي چې د داعش خلاف جنگ لپاره یو شبکه جوړ کړي. جنرال مارتین ډیمسي مو ویل ورسته لدی چې د امریکا ملي پوځي ستراتیژي څلور کاله مخکې خبره شوه په نړۍ کې بنظمي زیاته شوې او د امریکا ځینې مقایسوي برلاسي هم کمزوري شوې دي.
trans regional that is it's not
daish pokume zangali simi pore mahdood na dai pade mana che yawaze pa iraq aw afghanistan ke na dai ta so pohi gai che pa afghanistan ke ham da se dal shta che de daish mafkura ye ghora kade aw bya dagar ta rawuti di haga mafkura che de nigeria tar boko haram dal pore che daish sare bayat kade ham ghazi gi de america de pauz lui drasti zo wel che afghanistan ba tariwe modi pore le jang jagro sara makha mukhwi khud afghani zwakuno pa ظرفیت او ولتیای ډاډ سرګند کړ.
I think all of us in the uniform and all of the secretaries with whom I've worked have always
زه فکر کوم چې د مونږ ټولو پوځیانو او ټولو هغو دفاع وزیرانو چې ما ورسره کار کړی همیشې ویلي دي چې افغانستان به تر هغې له جنگ جګړو سره مخامخ وي تر څو خپل داخلي اختلافات حل کړي. مهمه دا ده چې مرکزی حکومت وضع کنټرولولای شي. نو کشرې دی وی ولسوالۍ مرکز سقوط وکړي باید بیرته ونیول شي او د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو تر اوسه په دې حق لا توانایی او ځواک ثابت کړی دی، خو بیا هم دوی مرستې ته اړتیا لري.
the ANSF have proven themselves capable of doing that, but they still need help.
د امریکا لوی درستیز زیاده کړی چې واشنگتن به په داعش باندې خپل فشار ته دوام ورکړي چې د متحدینو په لګ مرستې به په پای کې دغه ډله د خپلو تناقضاتو د زور لاندې پریوځي. جنرال دیمسی وویل چې د داعش خلاف د امریکا هلې ځلې باید دوامدار وي او واشنگتن ځکه داعش ته یو مهم ګواښ دی چې هر هغه څه چې امریکا ور باندې باور لري لکه تنوع او مدني او دینی ازادي داعش مخالف دی.
دا سلطان محمد سرور په راپور کې مواردل چې د امریکا د پوسټ لوی درستیز د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش خلاف د جنگ دیوې نوې ستراتیژي خبره کوي. ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویبپاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول واورئ. یو شمیر افغان ځوانان د تحصیلي بورسونو له غیر عادلانه توزیع څخه شکایت کوي او وایي چې تر ډیره د حکومتي چارواکو خپل خپلوانو او زورواکو مالدارو کسانو ته د دوی برخه رسیږي. دا چې د لوړ زده کړو وزارت چارواکي او اړوند نور مسؤلان د شکایتونو ته څه ځواب لري، د یوسف خان زدران په دې تفصیلي ریپورت کې اورو.
د تحصیلي برسونو په ویش کې تبعیض او بې عدالتي د ټولنیزو نورو ستونزو تر څنګ افغان ځوانان اندېښمن کړي او په دې اړه ډېر ګیلمن دي. ډېر دا شمېر تعلیم یافته ځوانان وایي د ټولو شرطونو له پوره کېدو سره هم دې باور ته رسېدلي چې له هېواده بهر تعلیم یې یوازې خوب پاتې کېدای شي او بس. جنت ګل یو له همدې محصلینو څخه دی چې د بې عدالتۍ او حکومتي چارواکو له دوهګونې چلنده شکایت کوي. دا ځوان چې د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو محصل و موږ ته یې وویل دا چې د کانکور نمرې ښې وې د پاکستان برس زیرې وشو. په افغانستان کې ټول کارونه بشپړ کړو او هغه واته د زده کړو لپاره ولاړ. هغه په دې اړه نور وایي.
بیا لاړم پېښور ته، مانتون و د پېښور یونیورسټي په نامه باندې. راته وویل چې د کوم بورس باندې چې ته راغلی، دا بورس باندې یو بل نفر راغلی دی، یو څو یو هفته کېږي چې راغلی دی. زه چې کله افغانستان ته راغلم یو دوه میاشتې مې وروسته بیا زنګ ورته وویل، راته ویل یې چې خیر اوس نه کېږي، بیا بیا په راتلونکي کال کې ته ته بل نوی چانس پیدا شي. د وسیطې دي او پیسې د کنه
په وروستیو کلونو کې زرګونه افغان ځوانان د مرسته کوونکو هیوادونو د برسونو څخه په استفادې هغه هیواد ته د تحصیل لپاره هم تللي دي. خو غټه ستونزه چې افغان ځوانان ترې ناراضه دي د دې برسونو غیر عادلانه ویش او دا ده چې په وروستیو کې دا برسونه د چارواکو لخوا په پیسو خرڅېږي. له همدې ډلې یوې محصلې چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل د هندوستان برسې د کمیشن کارانو څخه په $4,000 ترلاسه کړی او هلته په درس بوخته ده. هغه وایي چې د برسونو پلورل او پیرودل په ماهرانه شکل ترسره کیږي. یو بل ځوان رضا خان باوري وایي د بنگلاديش هیواد تحصیلي بورس ټول شرایط یې بشپړ کړي وو، ولې د کار په اخر کې په ماهرانه ډول د نوم لیست باسل شوی او تر اوسه سرګردانه ګرځي.
کوم شرایط چې هغه ټول شرایط مو ورته پر کړ، خو بدبختانه چې واسطه مون درلوده، نو هغه و چې هغه کسان چې پیسې درلودې واسطه درلوده هغه د موږ پر ځای باندې بنگلاديش هیواد ته لاړو. نه نه یې نمرات مجموعه وای ازموینه کوم کامیاب شو، ما ټول شرایط مو ته پرکړی وو. تقریبا شپږ میاشتې د موږ پیسې هم لاړې، منډې ترډم هم وکړې، هماغه کسانو واسطه درلود، هماغه په واسطه لاړو او موږ پاتې شو.
د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو پر اساس اوس مهال له 100 څخه ډیر افغان محصلین د برسونو له طریقه د لیسانس، ماسټري او دکترا لپاره په بهرنیو هیوادونو کې په درس بوخت دي. ویل کیږي چې دا شمیر برسونه د طرز العمل مطابق چې د افغان حکومت لخوا تصویب شوی د یو لړ مراحل وروسته چې دا اړوند هیوادونو د سفارتونو لخوا هم تاییدیږي په شرایطو د برابرو کسانو په واک کې ورکول کیږي. د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي محصل فیروزی د هند بورس د فرمې ترلاسه کولو لپاره د لوړو زده کړو وزارت ته راغلی وو او وایي د لوړو نمرو له امله د هندوستان بورس ته بریالی دی، خو دا چې لاړ به شي کنه اندېښنه لري. زما د برسونو کارونه د مراحلو لاندې دي، خو نه پوهېږم چې آیا د واسطې په شکل خلک ځي کنه. استعداد هم په نظر کې نیول کیږي. په داسې حال کې چې دا شکایتونه ډېر دي، محصلین وایي د لوړو زده کړو وزارت د برسونو توزیع لپاره جوړ شوی کمیسون هم تر ډېره غیر عادلانه عمل کوي. خو د دې کمیسون او د ولسي جرګې غړي هومیرا ایوبی دا څرګندونې ردوي او وایي زه په اطمینان سره ویلی شم چې په دولتي برسونو کې هیڅ ډول ستونزه نشته، ولې متاسفانه یوه برخه برسونه چې د سفارتونو لخوا ورکول کیږي برسونه سفارت ورکوي چې په عین حال کې د ولسي جرګې د پوهنې او لوړو زده کړو کمیسون رئیس کمال ناصر اصولی وایي چې په دې وروستیو کې داسې شکایتونه ترلاسه کړي چې وایي د ځینو سفارتونو لخوا یو شمېر برسونه حکومتي چارواکو پورې تړلو کسانو ته ورکول کیږي.
د پاکستان سفارت، سفارت همدا ډول د هند سفارت، دوی هر وخت کوشش کړی دا چې ځینې برسونه د افغان حکومت طرف ته ورکړي او ځینې برسونه وساتي خپلو هغه کسانو ته چې د دې سفارتونو سره ملګري او شکایتونه راځي. پاکستان سفارت د ډاکټر عبدالله او محقق خلکو ته ډیر تاسونه ورکوي.
د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي حاضر دي چې د برسونو د شفافو ویشلو پاک له هر ډول پوښتنو ته ځواب وایي. د دې وزارت ویان محمد عظیم نوربخش د ستونزې پړه پر هغو سفارتونو اچوي چې افغان محصلانو ته برسونه ورکوي.
ځینې زموږ محصلین دي چې په ښه شکل یعنی توانمندي نه لري، دلته یا ناکامیگی یا بورسونه زایی کیگی ورنه دا چه دا زموک زوان لکوم طریقه لکوم سفارت نه اغه یوات په اصطلاح معرفی سویده دا زموک مسئولیت نه ده.
بلخوا د بهرنیو چارو وزارت وایي که څه هم په افغانستان کې میشتو سفارتونو دا تورونه رد کړي خو بیا هم غواړو دغه موضوع وڅېړو. د یاد وزارت ویان شکیب مستغنی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دې سفارتونو ژمنه کړې چې دا مسله به د خپلو هیوادونو له مسؤلینو سره شریکه کړي او د هغوی له منظوري وروسته به د برسونو په ورکولو کې د افغانستان ځینې مربوطه ارګانونو هم داخل کړي، خو له بده مرغه چې تر اوسه روښانه شوې نه ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت به دا مسله چې سفارتونه ځینې افغانانو ته په مستقیمه توګه برسونه ورکوي وڅېړي.
که څه هم افغانانو ته د برسونو د ورکولو پر پروسه انتقادونه کیږي، خو د لوړو زده کړو وزارت وایي هڅه به وکړي چې د برسونو د ورکولو په برخه کې شته ستونزه اواره کړي.
ژوند آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم بیا پکړم په دپښه وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ حکومت څخه هیڅ لرو چې موږ د وبو باندې بس
په لاس کې.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ری اجمل اند نړۍ مدوبات لوستي او د مهمو مقالو ځینی برخې دروروي.
وال سټریټ ژورنال رسپانې د افغانستان او پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ په وروستۍ نښتې ولیکنه خبره کړې او لیکي د سه شنبه په شپه افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو خپلو کې ډزې تبادله کړې او یو بل ته مرګ شوب لاړولې چې د رسپانې په وینا دی پیښه د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو لپاره د څو میاشتو هڅې له خطر سره مخ کړي. وال سټریټ ژورنال وایي دا جګړه د دواړو هیوادونو په اړیکو کې په یو حساس وخت کې شوې. ورسپانه زیاتوي افغان ولسمشر اشرف غنی واک ته رسیدو سره سم پاکستان سره د اړیکو سمول خپل لومړیتوب ګرځولې او په دې برخه کې ډیپلوماټیکو هڅو ته زور ورکړی. ولدي سره دا هلی چې اسلام آباد د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته زمينه برابر کړي زیاتی شوې دي. ورسپانه د دواړو هیوادونو د چارواکو لخلې وایي د سرحدي ځواکونو ترمنځ ورستین خطه ورسته لاغې شوې چې د پکتیکا او جنوبي وزیرستان ترمنځ په ډیورن کرخه پاکستانی لوري نوې سرحدي تاسیسات جوړول. وال سټریټ ژورنال د افغان چارواکو لخلې وایي چې د پاکستانی لوري د نوې تاسیسات د دواړو خواو ترمنځ د شوې تړون څخه په سرغړاوي کې جوړېدل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی دی ورسپانې ته ویلي د هغه تړون پر بنسټ چې موږ یې له پاکستان سره لرو تر هغې چې دواړو خواوو موافقه نه وي موجوده هیڅ لوری نشي کولی چې د ډیورن د کرخې په 2 کیلومترۍ کې تاسیسات جوړ کړي. د نېشنل انټرست خپرونې لیکلي له چین سره ستراتیژیک او اقتصادي ډیالوګ په دې وروستیو کې په واشنگټن کې پای ته ورسید. د خپرونې په باور دا خبره اوس روښانه شوې چې د چین او امریکا ترمنځ نږدې همکاري د نړیوالو ستونزو د هواري لپاره مهمه دي. په لیکنه کې وړاندې ویل شوی دا مسله د مرکزی اسیا په ځانګړې توګه د افغانستان پر راتلونکي چې تر اوسه ورته مناسبه پاملرنه نه ده شوې هم ډیر اغیز لري. د نېشنل انټرست خبرونه وړاندې وایي خاید ملګرو ملتونو سازمان او ولسمشر اشرف غنی له چین وغواړي چې په سیمه کې د ثبات د ټینګښت لپاره په افغانستان کې خپل رول پراخ کړي. د لیکنې په دوام ویل شوی له دې سره به د چین د خلکو ازادي بخونکې پوز د هلمند په تنګو لارو خطرناکو کلو کې راپیدا شي څو بلاخره داسې بریاوې ترلاسه کړي چې تر اوسه پورې واشنگټن نه دي ترلاسه کړي او یا یې نه غوښتل ترلاسه کړي. خو خبرونه زیاتوي له شک پرته دا سناریو په کابل او پیکینګ دواړو کې چندان ملاتړ نه لري. خبرونه دا هم لیکي چې چین په یو باثبات لار د افغانستان د سمول لپاره له ټولو ډیپلوماټیکو او اقتصادي امکاناتو کار اخیسته. د بلګې په توګه په 2012 میلادي کال کې ولسمشر حامد کرزی د لومړي ځل لپاره د شانګهای د سازمان د مشانو غونډه کې ګډون وکړ او پیکینګ په هماغه کال د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ درې اړخیز بحثونه پیل کړل. د نېشنل انټرست خبرونه وایي په 2013 میلادي کال کې د چین او امریکا ترمنځ پنځم ستراتیژیک ډایلوګ کې افغانستان د لومړي ځل لپاره د چین او امریکا د اړیکو لپاره په یو قوي هیواد بدل شو.
د دفاع وزارت د پنټاګون هغه رپورټ رد کړ چې پکې ویل شوی په روان کال کې د افغان ځواکونو تلفات 950 پسلو کې زیات شوی دي. د دې وزارت مرستیال وایند دولت وزیري وایي د افغان امنیتي ځواکونو تلفات سږ کال د تیر کال په مقایسه یوازې 3 پسلو کې زیات شوی. د امریکا دفاع وزارت د پنټاګون په تازه خبر شوی رپورټ کې راغلی چې د مدیریت د زوف او د درنو وسلو د نشوالي له امله د تیر کال په مقایسه روان میلادي کال کې زیات افغان سرتیري وشل شوی. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
که څه هم د افغانستان دفاع وزارت د تیر کال په پرتله د افغان ځواکونو د تلفاتو زیاتوالی تاییدوي، خو د پنټاګان هغه راپور نه مني چې په کې راغلي په روان میلادي کال کې د افغان ځواکونو په تلفاتو کې د تیر کال په مقایسه 950 زیاتوالی راغلی. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان دولت وزیری وایي چې روان میلادي کال د تیر کال په پرتله د افغان ځواکونو په تلفاتو کې یوازې 3% زیاتوالی راغلی. دا د په خبره افغان ځواکونو ته دا تلفات تر ډیره په مخامخ جګړو او د سړک غاړې د ماینونو په چاودنو کې اوښتي دي. دولت وزیری د افغان ځواکونو د تلفاتو د زیاتوالي عوامل داسې بیان کړل.
لومړی موږ د 950 سلنه چې دوی ویلي د نه تاییدوو، خو دا تاییدوو چې زمونږ تلفات د تیر کال په تناسب ډیر شوي دي. هغه هم خپل علتونه لري. لومړی علت یې دا دی چې 1,50,000 پوځیان چې نړیوالو وو هغه د افغانستان څخه ووته، د هغوی ځایونه، د هغوی ګارنیزونونه، نظامي ځایونه ټول موږ ونیول. بل دا چې په هیواد کې هم جګړه ده، تپل شوې جګړه ده، منحوسه جګړه ده. ممکن 3-3.5% د تیر کال په نسبت باندې زیات شوي.
د امریکا دفاع وزارت د چهارشنبه په ورځ په خپل رسمي ویب سایټ کې لیکلي چې په روان میلادي کال کې د تیر کال په پرتله د افغان ځواکونو په تلفاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. په راپور کې د دې تلفاتو عمده علت د جګړې په ډګر کې کمزورې مدیریت او د درنو تجهیزاتو او هوایي ځواکونو نه درلودل په ګوته شوي دي. ومو غوښتل په دې اړه د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت نظر هم راواخلو، خو د دې وزارت چارواکي خبرو ته حاضر نه شول. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان دولت وزیري ځینې ستونزې او د تجهیزاتو کموالی مني او ټینګار کوي چې نړیوال باید په هغو ژمنو عمل وکړي چې د افغان ځواکونو د تجهیز په برخه کې کړي دي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون غړي شکري بارکزی ازادي راډیو ته وویل تر څو چې د افغانستان د حکومت مشران له خپل منځي اختلافاتو لاس په سر نه شي، وسلوال مخالفان به خپلو حملو ته دوام ورکوي چې په دې سره به د افغان سرتیرو مرجوب له نوره هم زیاته شي.
د نړیوالو ځواکونو کمیدل په جګړه کې ضعیف مدیریت له بده مرغه کورني سیاسي اختلافات هم د افغانستان دشمنانو ته زمینه مساعده کړې. که چیرې د جګړې ستراتیژیکي بدلون رانسی، پوځي مسایل به یوازې د یو شعار په بڼه پاتې سي. موږ به د یوې لویې فاجعې شاهدان ووسو. درست مدیریت او غیر سیاسي رهبری کولای سي د تلفاتو په راټیټولو کې لوی رول ادا کړي.
د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون د افغانستان د امنیتي ځواکونو د فعالیتونو په هکله تازه راپور خپور کړی چې پکې د افغان ځواکونو د تیر یو کال تلفات هم ښودل شوي. په همدې راپور کې خبرداري ورکړل شوی کنړیواله ټولنه او ناټو د افغان ځواکونو مرستې ته ورونه دانګي، نو له 2015 میلادي کال وروسته به افغان ځواکونه له وسلوالو مخالفانو سره په جګړه کې لا زیات خطر او تلفاتو سره مخ سي. د ولسي جرګې د دفاعي چارو او د پوځي چارو کارپوهان وایي د افغانستان د دفاع وزارت نوې رهبری باید په نړیوالو فشار راوړي څو افغان ځواکونه په درنو وسلو سمبال کړي تر څو روانه جګړه ښه پر مخ بوزي او تلفات هم راکم سي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر وایي افغان حکومت باید د اسلامي دولت په نامه ډلې فعالیت جدي ونیسي. راین کراکر دا خبره له مشال رادیو سره د ځانګړې مرکې پترس کې وکړه. د ویل ورته ښکاري چې د اسلامي دولتي داعش له کبله ښایي د طالبانو ترمنځ اختلافات پیدا شي، د کراکر په خبره افغان ولسمشر اشرف غنی په جرأت اقدام کړی چې له پاکستان سره اړیکه خکړي، خو اوس باید د پاکستان د کوټې شورا او حقانی ډلې په ګډون د ټولو وسلوالو پر ضد عملیات وکړي. دا نوموړی د مرکې مهمې برخې له پامیر ساحل اورو.
د مشال راډیو له خبریال احمد شاه اعظمی سره د مرکې پر وخت په افغانستان، پاکستان او عراق کې د امریکا پخوانی سفیر وویل د اسلامي دولت یا داعش وسلواله ډله که هر ځای وي نو ډیره خطرناکه ده. همدا لامل دی چې افغان حکومت باید د دې ډلې په افغانستان کې د شتون رپورټونه جدی ونیسي. دا وایي مال افغان چارواکو سره په هغه هیواد کې د اسلامي دولت د شتون په رپورټونو خبرې کړې دي. زما په فکر افغان حکومت او د امریکا په مشرۍ د افغانستان ملګري هیوادونه باید د داعش موضوع ډیره جدي ونیسي. په عین وخت کې داعش به له خپلو دښمنانو لکه طالبانو سره په مقابله شي، په ځانګړي ډول د کوټې شورا له طالبانو سره، ځکه چې هغوی د داعش سخت خلاف دي. نو موږ ښایي په راتلونکي کې د طالبانو ترمنځ اختلاف او د نورو ډلو جوړېدل ووینو چې پکې به یوه ډله د داعش ضد وي او بله ښایي ورسره یو ځای شي. راین کراکر له پاکستان سره د اړیکو په اړه د افغان ولسمشر اشرف غنی پریکړې وستایلې، خو ویل چې اوس اسلام آباد باید د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد اقدامات وکړي. ولسمشر اشرف غنی جرأتمندانه اقدام له برکته اوس پاکستان ته موقع په لاس ورغلی چې پوه شي چې په کابل کې ملګری لري، یو داسې ملګری چې له ګډ ګواښ او مسئلې سره مخامخ دی. بیا اسلام آباد ته پکار دی چې په قبایلي سیمو کې د کوټې شورا او حقانی وسلوالې شبکې په څیر ډلو پر ضد عملیات وکړي. د دې پوښتنې په ځواب کې چې د کابل او واشنگټن پر دوه اړخیزه امنیتي تړون سربیره امریکایي ځواکونه ولې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د وسلوالو ډلو پر ضد په عملیاتو کې برخه نه اخلي، پخوانی امریکایي سفیر کراکر وویل که کابل غوښتنه وکړي نو امریکایي ځواکونه به تل ورسره مرستو ته تیار وي. دی وایي کله چې افغان حکومت له ګواښ سره مخامخ وي نو هغوی د موږ ته راشي او په عمومي او مشخصه توګه دې له موږ مرسته وغواړي، ځکه چې دا هغه څه دي چې په امنیتي تړون کې راغلي. نو موږ به له دې تړون سره سم د افغانستان امنیت ټینګښت لپاره هر هغه څه کوو چې کولای شو. راین کراکر ویل له طالبانو سره د سولې کولو دنده د افغان حکومت ده. د ده په خبره که افغانستان په دې لړ کې د امریکا مرستې ته اړتیا لري نو غوښتنه دي وکړي، خو امریکا باید په خپل سر له طالبانو سره د خبرو هیڅ هڅه ونه کړي. په افغانستان او پاکستان کې د امریکا پخوانی سفیر راین کراکر زیاته کړه چې دا ډیره مهمه ده چې د افغانستان د سولې په بهیر کې ښځو ته هم ونډه ورکړل شي، ځکه چې په سیمه کې به هغه وخت اصلي امنیت ټینګیږي چې د ښځو حقونو ته درناوی وشي او د هغوی غږ واورېدل شي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
افغان ځانګړو ځواکونو د القاعده شبکې د یو مشکوک غړی د نیولو لپاره د قندوز پر یو روغتون چاپه وهلی. د القاعده شبکې دغه مشکوک غړی د بې سرحده ډاکټرانو په دې روغتون کې بستر و. سلطان محمد سرور په دې اړه د رویټرز خبري اژانس رپورټ وړاندې کوي.
د عبدالله په نامه په قندوز کې د افغانستان د ځانګړو ځواکونو یو قماندان رویترز خبری آژانس ته ویلي چې دا معلومه نه ده چې د چهارشنبې د ورځې په دغه برید کې به دغه مشکوک کس نیول سوی وي که نه. خو د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری آزادی راډیو سره خبرو کې وویل چې له دغه بریده خبر نه دی. پر روغتونو باندې ځکه ډیر کم بریدونه کیږي چې دغسې ځایونو ته نړیوالو قوانینو مسؤلیت ورکړی دی. هغه روغتونونه چې په افغانستان کې د مرستندویو مؤسسو لخوا چلول کیږي په ځانګړې توګه په لرې پرتو سیمو کې د جګړې قربانیانو سره ډیرې مرستې کوي. قندوز ولایت کې په وروستیو څو میاشتو کې ناکراری او جنګونه زیات شوي دي او یوه ولسوالۍ تر اوسه هم د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده. د بې پولو ډاکترانو مؤسسه وایي چې ځانګړو ځواکونو د روغتون چارواکو سره ځیګ چلند کړی دی. ویل کیږي چې له پیښې وروسته د دغه روغتون خدمات ځنډول سوي. د بې پولو ډاکترانو مؤسسه چې د بشري مرستو د نړیوالو قوانینو سره سم خپل خدمات وړاندې کوي دغه برید ځان ته سپکاوی ګڼلی دی. د دغه فرانسوي مؤسسې یو چارواکی چې خپل نوم یې نه دی ښودلی رویترز خبری آژانس ته ویلي دي چې بهرنیو ډاکترانو کوشش وکړ چې د افغان ځواکونو مخه ونیسي، خو هغوی بیا هم روغتون ته داخل شول او تلاشي یې پیل کړه. د بیپلو ډاکټرانو مؤسسه ورسته تر دې چې په 2004 کال کې 15 کارکونکو په افغانستان کې ووجل شول او په دغه هیواد کې خپل فعالیت ودراوه. په 2009 کال کې په افغانستان کې خپل خدمات بیا پیل کړل. بیپلو ډاکټران د جګړې د ټولو ټپیانو درملنه کوي او ورته مهمه نه ده چې څوک د جنگ د کوم لوري څخه وي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اتنی می بجی شوی دی پام کړی د مهمو خبرونو لندیستا. افغانستان او اروپای اتحادیه د همکاري تړون لاسلیک کړ. د افغانستان له خوا د جمهور رئیس اقتصادي سلاکار عمر زا خلوال او د اروپای اتحادیه له خوا د بهرنی اړیکو مسؤلی فدریکا موګرینی د تړون لاسلیک کړ. د ملګرو ملتونو د پراختیا پروګرام منل د چې د افغان پولیسو لپاره د نړیوال مالی مرستې کنټرول به افغان حکومت ته سپاري. ملګري ملتونه وایي چې افغان امنیتي ځواکونو سره د مرستو دوام د طالبانو پر وړاندې جګړه کې د افغانستان د حکومت ځواک نور هم پیاوړی کوي. د پاکستان په پنجاب ایالت کې تیر ورځ له کرخې څخه د یو ریل د خویدو په پیښه کې د پوځ د یو لوړ رتبه افسر په ګډون لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. روسیا و ایران او لویدیس اټومي توافق ته سره نږدې شوې دي. د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په یو هوایي برید کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یو مهم مشر چې د ځانوژونکو بریدګرو د امیر په نوم مشهور وشل شوی دی. او یو نوی رپورټ کې خبرداری ورکړل شوی چې د ختیځ اروپا په 15 هیوادونو کې د اداري فساد ضد ټکنیو هڅو په دغو هیوادونو کې د ولسواکۍ د پرمختګ مخه نیولې ده. د خبرونې پاتې برخه یو کله زرغکونه د ازادي راډیو د ډرامو نوې لړۍ ته ځانګړې شوې ده. ورپسې بحث اوري چې کوربه یوسف خان زدران ده.
یو کله زرغکونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو واوریدل کله چې ګل محمد د خپل دکان د غلا د قضیه د روښانه کولو لپاره ولسوالۍ ته ځي، څارنوال ورته وایي هغه کسان چې د دکان یې غلا کړی وو نیول شوي. اوس راځئ چې واورو د ډرامې په دې برخه کې څه پیښیږي.
ژوندی پک مژاتا ورکا کا پبرتو که خان دی خو د زړه افغان دی نشي پټولای.
خدای دادا د ته ماته ولي کاکا وای
مشا دی خبره دی په نسوم صبر کاکا
کاکا کاکا کاکا فقط چې خپل شل کلان اوسه زه نوم لرم نوم یې عبد الصابر دی.
کاکا نور بدر تا عبد الصابر وای مطلب چې ته خپنسه
عبد الصابر نه عبد الصابر
راغلی ولی جانا.
هو زه خو راغلم خو تا یې اوس نوم زده کړه. زما دا وښي نوم عبدالصابر دی خو ټول هسې صابر ورته وایي.
ښه نو بل نوم دې هسې صابر دی جو دې بدمشه.
یاره ډېر ټوکې خدای داده. ښه څنګه شو صابره غنم دې خلاص نه شو؟
نه یو څه لا پاتې دي لکه چې تا هم نوبت ورته نیولی که څنګه؟
نه نه جو دې بدمشه تا نه وروسته زما وار دی صابر جانه.
توبه اوس دینو خبره خولې ته ولوېده. خو خیر ویسی که ډېر خبرې وکړي کار دم ډېر وکړه.
په ښه کولو انسان ښه معلومیږي. السلام علیکم عبدالصابره.
وعلیکم السلام مولوی صاحب.
عبدالصابره کار تم یوازې ولاړ وي، زوی دې هم دا ډېر وخت کېږي چې په کلي کې نه ښکاري. وایي چېرته کار پسې وتی؟
او غم یې مه کوه مولوی صاحب، هغه به ښه په مزه مزه کار کوي ځکه چې واده ته تیاری نیسي.
خیر بیا خو اراده نیکه ده. د اسلام ستر پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې تر ټولو ښه نکاح هغه ده چې مهر او یا مصرف یې کم وي. ډېر غټ واده مه ورته کوه.
هی مولوی صاحب مونږ خو ولور غرق کړي یو، د خلکو ډوډۍ خو به مو په یو ډول نه یو ډول پیدا کړی وه.
ولور ګوري مونږ هر وخت یوازې د جنۍ کورنۍ ملامتو چې ولې پر خپلو لوڼو ولور اخلي.
نو مولوی صاحب اوس جوړ دی بدمشه ولې اخلي؟
ګوره دې ته فکر وکړئ چې کله د نجلۍ کورنۍ ولور غواړي د هلک کورنۍ ولې دا پر انسان به یې ښودل ورسره منی؟
دا خبره دې خو بیخي سمه ده مولوي صاحب، ما خو خپله ورسره ومنل، څه زور خو یې نه دی راباندې کړی، زما خپله ګناه ده.
دا ظلم دی که د جنۍ کورنۍ دا ظلم کوي چې پر لور ولور اخلي، خپله جزا به وویني.
زه به دا غنم جوال ته ورواړوم، تاسې خپلې خبرې کوئ.
او کله چې د هلک کورنۍ دا ظلم پر ځان مني، ولور قبلوي، هم به خپله جزا وویني، ځکه ظلم کوونکی یعنی ظالم او پر ځان ظلم منونکی یعنی مظلوم دواړه ګناهګاره دي.
پاک خدای مې دې وبخښي، دا ظلم خو ما په خپل زوی په خپله کړی.
بیا دا ځینې پلرونه باید پوه شي چې اولاد مال و متا نه ده، دا د خدای جل جلاله نعمت دی، پر هغوی د داسې لوبو حق نه لري، او نه هم څاروي دي چې یو پر بل باندې خرڅوي.
عبدل صابر راشه، ستا غنم خلاص شول، اوس زما وار دی.
دا دی اوس ښه شو چې زما نوم دې صحیح زده کړ.
لورې، یو څو افغانۍ دې چې په هګیو مستو خرڅولو کې ټولې کړې وې، مرتبانونه دې پې واخیسته، چې خدای مکړه تاوان در باندې نشي.
بی بی ترور، توکل په خدای، وایي ګټه په تاوان کېږي. هڅه به وکړو، لاس تر زنې لاندې خو هم نشو کېناسی، دوکان هم لاړ ختم شو.
هو، وایي چې ته حرکت وکړه، خدای به برکت پکې واچوي. ګل محمده زویه، راغلې؟ څنګه داسې سوسره روانې؟ روژې پذاب کړی که څنګه؟
ابې، روژه د خدای امر دی، پر ازای منو، دومره تاثیر خو خامخا کوي، ګرمي هم ده. سلام علیکم.
وعلیکم زویه.
اوری نری، دا مرتبانونه دي څنګه راخیستی؟
منزل ته یې راخیستی، ما ورته وویل چې دا خو نوي دی، منزل څه کوي؟ نه بابا، چیرته د دې زړه مني. زم راغلم ورسره کېناستم، لږ مرسته ورسره وکم.
دې ښه پوهېږم، ستړیا دې نه راباندې لورېږي.
اورینداری، اچار خو جوړوې، مستې به دې هم توم نه کړې وي؟
هو، دوه ساتله مې توم نه کړې، لږه چکه هم شته.
اورینداری، اوس خو مو دوکان هم نشته چې خرڅې کړو.
رښتیا زویه، ملنګ دوکان په ګروي منی که څنګه؟
هو ادې جانې، همدا اوس مې مال او دوکان دواړه ور وسپارل. بیا جمیل ویل چې د ګراوۍ خط باید ولیکو، هغه کار یې بیا مازدیګر ته پاتې شو.
ادې، تا هغه مرتبه لږ رادې خواکه.
واخله لورې. ګل ماما ده زویه، ملنګ خو د همدا کلي سړی دی، ټولې پیژنې، نو خط څه معنا لري؟
ادې، دا خط لیکل ښه دي، هر څه به پکې ولیکو، دواړه به ګوتې پکې ولګو، د بلې ورځې له جنجاله به خلاص شو.
د پوه انسان نه جار شم، خدای دې ژوندی لره زویه.
اوس پاتې شوه د اچارو او مستو د خرڅولو خبره. هغه بیپاران چې دوکان ته په مستو او اچارو پسې درتله، هغوی کور هم لیدلی.
اورینداری، نو دې ټول کلیوال ته به څوک ووایي چې موږ اوس اچار او مستې او چکه په کور کې خرڅوو؟
ګل محمد لالا، آسانه خبره ده، یو ځل چې زه لخت کور ته ورشم، په ټولګي کې به ټولو ښځو ته ووایم چې اچار مستې هګۍ مو که په کارېدل، ماشومان کور ته راولیږي.
هو زویه، ته چې کله له جوماته راوتې، هلته ټولو ته ووایه.
څنګه به ووایم؟
عزیزه، تو خو ښه یې کور کې، خو یو بل کس لري. ما ته ووایه چې ښځه او ماشومان مې په وچ میدان پاتې شو.
پرېږده ماینه، دومره اندېښنه مه کوه، دا خو اوله محکمه وه، دوه نورې پاتې دي، کېدای شي چې د بد موده مو راکمه شي.
له دې وډارېږې چې دوه نورې محکمې مو جزا نور هم زیاته نه کړي.
پوهېږئ، موږ پولیسانو ته د مجرمانو تر منځ دعوې ډېرې په زړه پورې، هر څه په میدان اچوي.
اوس به څه پټکو عامر سه. عزیزه، زه په زندان کې په تنګ شوم، تاسو ته مې پیسې درکړو چې له نثاره غچ واخلئ. خبر نه وم چې تاسې نور هم جنجالونه راته ډېروئ.
موږ هم خوشحاله نه یو چې ټول عمر زندان کې تیر.
زه دا ټول ستا د لاسه وشو، په هماغه شپه مې څو ځلې درته وویل چې د وریجې بوجۍ سوری ده، وریجې ورنه تویږي، تا ویل په کیسه کې مه کېږه.
زما ټول پلان هم راته خراب.
غلی شئ نور، ځان پر رسوایی پوزنو پیسې را بډوهلي اوس پولیسو ته ځان رسوا کوئ
ټوله ولسوالي خبره ده یو له دې نه به یې څه پټو خو تاسو خو یې په یوه څپېړه اقرار وکړه
بس ډېره حوصله مې درته وکړه دا د بندیانو د انتقال موټر دی ستاسې مېلمستون نه دی کیسو ته ډېر وخت لرئ هسې نه چې په بندیخانه کې بیا بې مضمونه پاتې شئ
ګل محمد او ملنګ دا دی ستاسو دواړو ترمنځ د دکان سند ولیکل شو
جمیله تم خیر ویسې دا خو تا دې ته وویل چې د ګروی یا به وفا خط
ولیکئ
هغه شر دې پیښ شي چې خیر مو پکې وي ګل محمده په دې شر کې د خیر وو کنه ته به څه پوهېدې چې دا ډول پور اخیستل حرام دي
هو مولوی صاحب وویل که نثار احمد په ګټه او تاوان دواړو کې شریک وای بیا هیڅ ستونزه نه وه ښه خیر تاسو په دې سند امضا وکئ
جمیله زړه د بدمشه د ګل محمد په ځای زه امضا کوم هغه امضا نه لري
خیر چې امضا نه لري ګوته خو به ولګوي هغه مهمه ده او که څوک امضا هم ولري په داسې سندونو خامخا ګوتې لګوي
خراکه همدلته د لیک اخیر کې ګوته ولګوم
هو همدا ځای ده خو راسته لاس نه دی چپ لاس ګوته ولګوم
راکه چې زه هم ګوته درته ولګوم ملک صاحب ته یې مور که چې بیا ځو له خیره
دا دی سند مور شو جمیله سند واخله زه وکم خان لاړو د خدای په امان
مونږ هم درپسې درځو
راکه جمیله داسې ګوته به ورته ولګو چې ملنګ ځان هم ونه شي خوځو
خدای مو معامله نیک او مبارکه که ګل محمده کله چې د بازار خوا ته لاړې د دې کاغذ یو کاپي وباسه او ملنګ ته یې ورکه بس موږ هم درنه لاړو د خدای په امان
زم زم زړه دې بدمشه هسې نه چې ګل محمد ملنګ ته دکان وسپاري او زما زړه نه راسي
راځه راځه چې ځو
څنګه خاندی ډېر خوشحاله یې هېڅ مو پام نه و زمان تر څنګ را ورسېدم لا مو ونه لیدم
ستړی مه شي نسیم جانه
خیر یوسې
څنګه دې خواته راغلې نسیمه
ولې تاسو ویل چې په ټولو کلیوالو مو نسیم وډبه وه نور به دې خورا نه شي
نه نه نسیمه هسې کومه خبره نه ده
خیر هر عمل عکس العمل لري ګل محمده لکه چې د ملنګ سره د سودا وشوه
هو راځه که کار نه لرې دا د دوکان حسابي به را سره وکړې ته یې لیکه
سمه ده
نسیمه موږ نه مه خفه کېږه زموږ څه ګناه وه
خیر څاکن خپله په څا کې وي هغه دی دلاور هم زنداني شو ښه څه ولیکم
لس بوتله شامپو او نسیمه دلاور داسې خوب هم نه ولیدلی چې بندي بشي
هغه زوی چیرته دی نه ښکاري
هغه کمبخت خو له څه وخته ورک دی
نو چیرته به وي
نه پوهېږو هماغه یو ځل چې ولی جان په ښار کې لیدلی و نور یې درک نشته
ښه ښه اسلامیه هر چیرې چې اوس یې پیدا کوم دی رانه خلاصېږي خو نه
درنو اوریدونکو السلام علیکم تاسې د یو کلی زرغګونو ډرامې اړوند ژوندی بحث اورئ چې تر 9 بجو دوام کوي مخکې له دې چې د بحث موضوع او میلمه معرفي کړم یادونه کوم چې زموږ دا ډرامه هره دوشنبه د ماسپښین په 2:45 دکو په همدې څپو اورېدلی شئ او بیا مو خپل نظرونه د هغه سوال په اړه چې د ډرامې په پای کې مطرح کیږي موږ ته رالیږلی شئ د دې اونۍ سوال دا و چې که د نجلۍ کورنۍ په لوړ ولور ملامتېږي آیا د زوم کورنۍ هم د ډیرو پیسو ورکولو له امله ملامته نه ده لتا سی اوریدونکو مننه چې په دې اړه مو ګڼ نظرونه مونږ ته رالیږلي دي خو اوس په همدې موضوع له میلمه سره خبرې کوو میلمه مو له شمل وطن پکتیا څخه لایک شهزادران دی چیرته چې د ولور کمولو لپاره په دې وروستیو کې ډېرې هڅې او قومي تړونونه شوي ښاغلی لایک شه ستړی مشي په خیر راغلی زموږ خپرونې ته
مننه یوسف جانه تاسو ته سلامونه او د رادیو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم
وعلیکم السلام مهرباني اوریدونکو تاسو هم کولی شئ په بحث کې راسره په دې شمیرو ګډون وکړئ 0909 2 3 5 سوه څلوېښت، بله شمېره مو ده صفر اووه سوه اته سوه دوه ویشت اووه سوه پنځه پنځوس. زه یوسف زدران یم او په تخنیک کې راسره رامین کاکړ مرسته کوي. لایک شاه زدران، په دې اړه لومړی ستاسې نظر په داسې حال کې چې د لوړ ولور څخه زموږ ټولنه ډېر زیات شکایتونه لري، آیا دلته یوازې د ناوې کور باید ملامت شي که نه مقابل جانب هم په دې همدې زیاتوالي کې څه رول لري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. که موږ ته وګورو په افغانستان کې ولور یو ټولنیز ستونزه ده چې په ټول افغانستان کې ده، په خاص توګه په پکتیا یا په د پکتیا میشته ولایتو کې نه ده، بلکې په ټولو ولایتونو کې دا ستونزه شته. که موږ ته د شمال خواته ولاړ شو وګورو، د حقوق بشر راپورونه وګورو، په شمال کې ډېرې زیاتې ستونزې دلته وجود لري. نو په دغه کې دواړه جانبین چې کوم دي، هغه ملامته دي که د ښځې اړخ وي که د دواړه، هغه یو ټولنیزه ستونزه دلته رامنځته شوې، یو رسم رواج دلته ګرځېدلی دی په افغانستان کې چې موږ تاسو ولور اخلو.
مهرباني داسې دی چې د هلک څنګه هلک کورنۍ څنګه ملامتولی شي، یعنی څنګه دا موضوع کنټرول کېدای شي، څنګه مخنیوی کېدای شي، هلک کورنۍ باید څه وکړي؟ په داسې حال کې چې د جنۍ کورنۍ خو همیش غوښتنه شاید ولري چې لوړ ولور واخلي، اما د هلک کورنۍ کوم معیارونه باید په پام کې ونیسي چې نه دا ولور کم کړي، دا موضوع څنګه باید ونیسي؟
که موږ تاسو وګورو تاریخ ته، ولور ډېر پخوانی تاریخ ته، او په افغانستان کې په خاصه توګه باندې د ولور دودو دستور روان دی. نو دا دودو دستور په دومره کم وختونو کې موږ تاسو د منځه نه شو وړلی. که سوچ فکر وکړو دلته د لوی پکتیا په بعض ولایتونو کې په ولسوالیو کې دا دودو دستور روان دی. نو زه به داسې ووایم چې که چېرته یو هلک هلته کوژدن کوي، یا هغه کوژدن په بدل کې هلته د هغه کورنۍ روپۍ ورکوي، نو دا داسې ده چې هم دغه کورنۍ دغه هلک چې کومه کوژدن د بل کور نه کوي، د ده کور جینکۍ به هم داسې په ولور باندې ورکړی شوي وي. نو دغه یو تاریخي بڼه لري، او د تاریخ له مخې دغه سلسله دغه سره روانه دوامداره توګه باندې را روانه ده. نو په دا سبب باندې ما وویل چې دواړه اړخونه په دغه کې
او ملامتې دا چې باید څه هڅې وشي، یعنی قومي تړونونه وشي که نه څنګه تبلیغ وشي، په دې اړه بیا هم خبرې کوو ستاسو سره. اما اوریدونکي موږ سره اړیکې نیسي. نوم دې څه دی؟ مهرباني. په خیر راغلی مهرباني، زمونږ موضوعات من اوري، کوم سوال که لري او که پوښتنه لري مهرباني.
او زنانه ورته داسې خطاب وکړه چې تاسو نکاحولو کې چې دی مهر چې دی ګران مه اخلئ. د دې وجه نه بل یو حدیث کې هم دی چې نبی رسول الله فرمایي بهتري نکاح هغه ده چې په هغې کې مهر کم وي. نو زما غوښتنه د ټول افغانستان او د ټولو ولسونو نه، خصوصا د افغانانو نه چې ډېر غریب او بې وزله دي، دا ده چې په دې کار کې د اسلام سره متعلق چلن وکړي. نور سوال نه لرم.
ډېره زیاته مهرباني ستاسو نظر وو، او په دې اړه به موږ په راتلونکو خپرونو کې د دیني عالمانو سره هم بحث ولرو د دیني جنبې له مخې. یو بل اوریدونکی هم لرو، هغې سره خبرې کوو مهرباني. بلې بلې، تاسو اړیکه زموږ سره وصل ده مهرباني.
دا پښتون ورځ تاریخ دولت او لږ
مهرباني
دا پښتون دې مېلمه څه خبر
او کولای شي مهرباني ستاسو غږ اوري.
زما پښتون دا ضروري چې دا نه کې به څو نور نه دی دي
په کوم ځای نو کې
پنځل اصل پنځل اصل په ښار اصل په دې باندې نو ملایانه دغه کینه دولت چې تاثیر باندې کې
او په همدې اړه خبرې ورسره کوو. ولور جګ دی، دا شکایت خو په هر سیمو نه موږ لرو، د اوریدونکو اړیکه نیولې وه. یعنی څه باید وشي چې بالاخره دا موضوع کنټرول شي، بالاخره کم شي، بالاخره په هیچا باندې فشار رانه شي؟
که موږ تاسو وګورو مخکې وختونو کې دغه د لوی پکتیا په بعضې ولایاتو کې ولسوالیو کې کلدارې په کلدارو باندې به خلکو ولور اخیسته. په دغه اوس وختونو کې چې افغانۍ ارزښت پیدا کړی، نو هغه روپۍ چې یا پنځه لکه یا دوه لکه یا درې لکه کلدارو به خلک اخیستلې ولور په توګه باندې، اوس په افغانیو باندې بدلې شوي دي. زه به یو مثال درکړم د زرمت په ولسوالۍ کې. زرمت په ولسوالۍ کې د زرمت خلک راجګ شو د ولور په مخ باندې یو خنډ وګرځېد، ووی وی چې د ولور موږ دلته په خپله ساحه کې نه ګورو. په خاصه توګه موږ تاسو د ولور په بحث کې مدني ټولنو خاص رول ادا کړی دی، د لوی پکتیا په ولایاتو کې په ولسوالیو کې، او د دغشي د مخنیوي کوشش کړی دی چې باید دغه یو ټولنیز ستونزه چې د ولور په نام باندې دغه ته د پای ټکی کېږدي.
نو دا څنګه پای ټکی؟ خو بالاخره څه باید وشي؟ قومي تړونونه ایجاد شي، څه باید وشي؟
زما په اند باندې که موږ تاسو په دغه سلسله کې د قومي مشران او دینی عالمان چې کوم دی مهم رول ادا کولی شي، یغې ذهنیتونه دغه شي ته آماده کړو. اوس زه یو دېرش کلن یا اتویش کلن ځوان یم، زه مخالف یم د ولور، ځکه چې روشنفکری کې موږ تاسو ژوند کوو، دنیا هم لیدلې ده، په دنیا کې تحصیلات هم کړي دي، یو ویشتم کرن کې موږ تاسو ژوند کوو. نو د دوی ذهنیتونه باندې کار کول پکار دي، د دوی سره ناستې کول پکار دي، او په خاصه توګه دولت ته حکومت ته زه دغه مهمه بولم چې دولت په دا کې مهم رول ادا کړي. د مختلفې موسسې دلته په افغانستان کې دننه کار کوي، نو هغه موسسې سرمایه ګذاري کوي فقط ټلویزیون په مخ باندې یا په بعضې رسنیو کې دوی تبلیغات کوي چې موږ د حقوقي بشر په برخه کې دغه وکړه. په حقیقت کې اوس په لرو ساحو کې د لوی پکتیا په ډېرو ولسوالیو کې هغه کار نه دی شوی. باید په عملي توګه باندې په هغه کلیو بانډو په ولسوالیو کې د دغه دپاره کار وشي، پروګرامونه ورکړی شي د ولسوالیو په سطحه، د کلیو په سطحه باندې، که په منظم ډول باندې موږ تاسو چېرته کار وکړو، نو دغه پدیده چې کومه ده، د ناوړه پدیده چې ده چې د ډېرو کورنیو کورنۍ ترمنځ باندې مشکلات ایجادوي، دغه ته به موږ تاسو دی پایټ.
بل اوریدونکي د هلمند ولایت نه موږ سره اړیکه نیولې احمد نومیږي، دغه راګم په خبرونه کې شامل او مهرباني نظر مو وای اړیکم زموږ سره وصل ده.
زدران صاحب لو کومار چې نو عدالت کورنۍ په بلنه ملامت ولې په دغه چې د جری کورنۍ اګرالي ورکیو باندې خلک خو ځین لکی
پونه شو په پښتنه مو
نظر مدارے نظران صاحب چې هغه انجلی کورنۍ اګرالي ورکیو عدالت کورنۍ وس نظر شي نو دا باندې خو ځین لکی
او په همدې خبرې کوو چې هلک بل اخره دا زمينه داسې برابر شي چې د انجنۍ کورنۍ ډېرې پیسې وانخلي او هلک وکولی شي چې واده وکړي. او بل اړیکه هم اخلو، مهرباني تاسو هم زموږ سره وصل یې. لکم زینه
بلې، سلام علیکم، غمر خان پوپل یم د کندهار
نه. پوپل سه بخیر راغله، مهرباني.
سلامونه وړاندې کوم تاسو ته محترم مېلمه، موضوع باندې مثال خلاصو چې د ولور په دې کې اول خو تقریبا ټول افغانستان دا عمده ستونزه ده، چې تقریبا د کندهار کې هم دا ستونزه شته، په ټول افغانستان کې شته. په کندهار کې په لس لکه په اته لکه کندهار باندې ولور اخیستل کېږي.
او په پل سه پدې کې ملامت څوک دی؟ یو پوښتنه زکه
باید اول دولت خپل همکاري وکړي، اول دولت هم دا وظیفه اقتصاد ډېر کمزوری دی، د خلکو دغه اووه اته لس لکه روپۍ چې بیا دا پیدا کوي، دا ځوانان دوی ځي نورو دولتو ته مهاجرتوب کوي، هلته هلته مړه کېږي، څوک ور کېږي ایران ته، بل ملک ته، بل ملک ته، په دې ولور
په دې ستونزو خبرې کوو. له میلمه سره هم ستاسو نظر هم موږ خپور کړو. اما پوښتنه له تاسو کوم، څوک ډېر ملامت دی؟ د نجنۍ کورنۍ که نه هلک کورنۍ هم څه رول لري؟
اوس د انجلی کورنۍ چې ده، د انجلی کورنۍ ډېر هغه په دې باندې چې د هلک خو نو مجبوره دی چې هلک ته به کوزده کول په کار دی، نو هغه مجبوره په خاطر باندې انجلی کورنۍ انا لس لکه ولور غواړم یا اته لکه ولور غواړم، که نه دا کوزده نه کېږي. نو هغه د مجبوریت پر اساس باندې د هلک کورنۍ مجبوره دی چې دا کوزده.
نو ته د هل
قدم چې دا یو غوښتنه بل هم لرم د محترم علما کرامو څخه چې دا عمده ډېر غټه همکاري کولی شي په دې کې علما که دې مثال یې ونه تړي دا دوستي کېدلی نه شي، دا دغه کېدلی نه شي، دا دوستي او دغه د علما کرام په دې کې ډېره غټه ونډه ده چې اسلامي احکام بیان کړي او هغه
د مبارک
علیه السلام
کندهار
ولایت څخه اړیکه نیولې وه پوپل صاحب، ډېره زیاته مهرباني. بل اوریدونکو په طرف ځو، مهرباني تاسو اړیکه زموږ سره وصل دی، اما راته ووایه د کوم ځای نه د اړیکه نیولې نوم مو څه دی؟ وعلیکم السلام، بخیر راغلی مهرباني. اړیکه دې لږ خرابه ده، لږ موقعیت دیکھا کا مهرباني. او مهرباني ستاسو پوښتنه مونږ واخیسته. مخکې له دې چې ستاسو پوښتنې ته میلمه لایک شه ځواب ورکړي، د اوریدونکو نور په طرف ځو چې مونږ ته په 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته غږیز سیستم کې مونږ ته پیغامونه پریښي، د هغوی پیغامونه هم اورو تر څو په خپرونه کې د هغوی نظر نام شامل شي.
د نجونو پر فرض باندې چې دا ډېر ولور اخدام نه دی ښه، ولې دا خو حیوانان دي چې دوی خرڅوي، نو د حیوانانو په توګه دې نه استعمالوي. او دا خلک دي چې دی دا دې معنی ډېر روپۍ نه ورکوي، معنا داسې دې نه کوي چې په 1 لک 15 لک دی نجلې کوي خپل اولاد و خپل زوی ته، معنا هغه بارانه بشاره هېڅ هم نشي کولی، او هېڅ په هېڅ توګه هم نشي ادا کولی، هغه نو باران نورې هېوادو ته مسافر شي.
زه محمود شهري د پکتیکا ولایت نه تاسو سره په تماس کې شوی یم. دا د څوک چې د خور او ورور ورور اخري هغه خو کتاب کې نه روا ده، بلکې د موږ افغانان چې دی بې د ورور نن سبا د څوک چا ته خور او ورور نه ورکوي، ولې وایي چې بیا موږ ته خلک پیغور کوي.
زیم نسیم شادی شکردره ولسوالۍ څخه مې تمه اتنی ولای، هر وخت چې یو ځان نفر د خپل منځ جوړس څه ضرور ده چې په هغه د ارسل لاس لکه اشل لکه افغانۍ یا 3 لک افغانۍ کې نه، هغه باید په هر قانون سره شرعي قانون سره باید واده دوړ وکړ، ولور باید ونخستل شي. از کوم چې ولور ورکوي هغه باید انجلی شي، کام ډېر کم ولور ورکوي ورده کا.
او ډیر زیاته مهرباني اوردونکو، په راتلونکو کوم تاسو کولای شئ د دوشنبه په ورځ ماسپخین 2:15 کې زمونږ د ډرامه ووري، او بیا پاړه مونږ خپل نظرونه شریک کړي چې بیا مونږ د جمعې په ورځ په خبرونه کې شریکو. یو اوردونکو ویلی لکه چې کچيري زین کورنۍ اماده هم وي چې لور په کم ولور باندې ورکړي، اما به خلک ورته په غور ورکوي، دا ستونزه څومره جدي ده؟ یعنی دا هم شته په ټولنه کې؟
بالکل سوچانه کوم ته سو ګورو دا ستونزه دلته شته. ما درته چې دا یو فرهنګ ګرځېدلې ده په افغانستان کې، د دولور مونږ ته سو ډېر صفو په ټول افغانستان کې ګورو چې کچرتا یو سو کو خور دور کم ولور باندې ور کې، دا بالکل یو پیغور دی دوی لپاره ګرځي. خو دا په اصل کې خبره ده چې مونږ ته سو په پیړیو پیړیو په افغانستان کې دا رسم او رواج را روان دي، یو فرهنګ ګرځېدلې لیدې د دغه په سبب باندې. اوس هم مخکې مثال درکړه چې بعض صحو کې د سکومي تړونونه شوي دي، د سکومي مشران د دنیا لمان رجګ شوي دي، ځوانانو خسولې دي چې دغه دیوالور هغه ته د پایټکې کېږي، نو دغه ستونزې شته. خو پرور باندې دغه مشکل حل کیږي ځکه چې کار پخته دی په دا باندې.
او یو بل اردن کې پوپل لکندار څخه چویل چې په ملي سطح باندې کا پارلمان په دې برخه کې کار وکړي، په دې برخه کې څومره کار شوی، مختلف نهادونه څه کړي تر اوسه؟
زما په خیال باندې پارلمان په یو وخت کې په دغه ولور حق باندې د ودونو په حق باندې یو څو موضوع چې زما د ذهن نه وتلي ده، دغه خبره مطرح شوې. خو زه په پارلمان باندې د افغانستان په حکومت باندې دغه کوم، په مدني ټولنو په فعالینو باندې دغه کوم چې باید دغه یو ټولنیز ستونزه ده، مشکلات جوړیږي، د کورنۍ ترمنځ دښمنۍ جوړیږي، د ځوانانو ژوند دغه سره تبکیږي، نو دغه شته د پای ټکی کې خودلی شي جدي اقدامات
وکړي. یو اردوونکی چې ډیر منتظر پات شو لکندار ولایت څخه خبرونه کې شامل وو، مهرباني لاندې نظر مو راتوي چې خبرونه وخت بخي کم دی. بله
هلو، سلام علیکم.
وعلیکم السلام، دا چې منتظر پات شوې بخنه غواړم، مهرباني لاندې مو نظر شریک کړئ.
ګران صاحب تاسو سلامونه، ستاسو میلمه ته سلامونه وړاندې کوم. خبره خبرې ښې ده چې رښتیا هم دا ډېر دا ولورتیا خلاص لکه دوه دا په ډېر په بدو سره بدل شوي دي. د دې زموږ په مجکا کې په دغه روژه کې اپلار لور وبخښله په بخښه یې ورکړله، بلې ګرځ کې دولس لکه چې دولس لکه به راکوي ما ته، ځکه چې خلک یې ګره په دولس دولس لکه پرې کوي اوس. نو بیا را ولاړ شو هغه سړی په چاره وویل مړ شو په دغه روژه کې دا زه خپل سترګو لیدلی حال درته وایم. نو بیا ما هغه ساخي دولس لکه روپۍ دجینې غوښتلې، خبره په بدو سره بدله شوله، لا دې هغه دورې بار شوله، کله بلې خواته لاړله سړی خپل پر مخ باندې مړ شو، ښځه په کور کې پاتې شوله.
دا ستونزه جوړوي همداسې. دا ډېره زیاته مهرباني لکشاکه. په وروستیو کې په لنډ ټکر توګه کومې نورې ستونزې ایجادوي باوجود دې چې زموږ اورېدونکو هم ځینې ستونزو ته اشاره وکړه؟ لوړ ولور کومې ستونزې جوړوي؟
لوړ ولور که موږ ته سو ګورو، لکه اوس دلته موږ ته سو بعضو صفو کې ګورو، دښمنۍ منځ ته راځي د کورنۍ تر منځ. ځوانان چې کوم دي د دغه ولور د پوره کولو دپاره دوی خارج ته ځي، اروپا ته یا سعودي عرب دوبۍ ته دغه هیوادونو ته ځي. نو دغه ولور چې لس لکه دولس لکه پنځلس لکه پرې وي، په هغه وختونو کې د دوی هغه عمر تیر شوی
وي. ډېر زیاته مهرباني. لکه په دې اړه باندې ګڼ نور مشکلات هم دي چې په راتلونکو خبرونو کې به